نای افغانستان بر رقمی که باشه باید بسازند به زندگی خود.
سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین.
تشکر از شما زنده باشین.
د سهار ته بجیشوی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې هلمند ته ورزو، هلته په جګړو کې تغیرات راغلي دي. حکومتي ځواکونه د ګرمسیر ولسوالي د بیرته نیولو خبره کوي او همدارس د یوې مهمې لارې د پرانیستو ادعا لري. په سیمه کې به د ازادي راډیو له خبریال څخه په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړو، خو لومړی خبرونه له قسیم سولمل څخه.
السلام علیکم، لمړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د سلګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. افغان چارواکو د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حافظ سعید وژنه تایید کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل شو. د هم پوره خبرونه د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې د ناوې ولسوالۍ مرکزی دولتي ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي او دا محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړې د تلفاتو په اړه ازادي رډیو ته ویل،
غیر مستقیم او یا په اصطلاح سل فیصد نه دي تایید شوي، هغه راپورونه سیمې د خلکو د خولې نه وایي چې 215 تنه دښمن په داسې ورځو کې لمانځه لاړ ده او زخمي ده. ولی هغه راپورونه چې د منګ د منابعو لخوا تایید شوي دي او عکسونه وجود لري، 250 کسه دښمن لمانځه لاړ ده. د دغې عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د منګ هم 50 کسه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو، ده 50 کسه هم.
بلخو دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لارې لیویونی بندیدو وروسته د ملي اردو ځواکونو او د کندهار د امنیتي قمندان د امنیت قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانستل ده. د هلمند پاړه بشپړ جزئیات په همدې خبرونه کې. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبري اژانس ته د حافظ سعید وژل کېدل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان د جولای په 18 نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې له څو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی دی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله هم رویټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړی چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی. د حافظ سعید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي وو، خو وروسته دا راپورونه تایید نسول. څارونکي وایي که چیرې حافظ سعید وژل شوی وي، دا به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لپاره چې غواړي په افغانستان او پاکستان کې نفوذ پراخ کړي دروند ګوزار وي. طالبان حق شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټر اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستاني استخباراتي چارواکي مشال راډیو ته ویل، هلیکوپټر کې شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود د جمعې په شپه 11 بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی دي. د چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ویلي، پاکستانی چارواکو وو وړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړی دي. اونۍ مخکې د پاکستاني وی هلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو ویل چې الوتکې ته یې اور اچولی او وطنه عملیې نیولې ده. افغان حکومت د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه ویلي وه چې دوی یوې پاکستاني هلیکوپټر ته د افغانستان له فضا څخه د ترمیم لپاره ازبکستان ته د تیرېدو اجازه ورکړې وه، خو په دې اړه پلټنه کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر وه او که نه. تر اوسه پورې افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نوو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. پولیسو پرون ویل چې د ډلې د پېښور شار په زیژنتونونو کې نوې زیږیدلې ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو پلرونو ته ایښودل. د پولیسو په وینا غلا سوي ماشومان له اویا زرو څخه تر درې لکه پاکستاني روپیو پورې پلورل سوي دي. پولیسو ویلي دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یو غړي په اړه معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې پنځه نور غړي هم نیول سوي دي. پولیس همداراز وایي چې نیول سوو کسانو لږ تر لږه د نهه ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی دی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یوه تښتول سوې ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل سوی دی. دا سرتیری د شمالي قفقاز د کباردینو بلخاریا د سیمې اوسیدونکی یاد سوی دی. د دې سیمې والي یوری کوکوف د جمعې پر ورځ په انستاګرام کې ولیکل چې اسکر بیژویف په سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال وژل سوی دی. یوری کوکوف وایي دې سرتیری ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په فرمان له مرګ وروسته د زړورتیا مډال ورکړل سوی چې مور پلار ته سپارل سوی دی. په رسنیو کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل سوی چې بیژویف قراردادي سرتیری و چې وروسته د جګړې د جګړنۍ تر رتبې ورسید. دوی وایي د روسي سرتیری د می په 19مه وژل سوی دی. له دې سره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمېره چې چارواکو تایید کړې 19 تنو ته ورسېده. د روسیې د 2015 میلادي کال له سپتمبر راهیسې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هېواد کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کې برخه درلودله. او روسي خبر ده چې اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دلته روسي پلوه بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړی دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې پر ورځ ویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرشه په پراخه پیمانه پاروونکي اقدامات کړي، خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د منسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال سوي ټاپو وزمي کریمیا سره په لومړی کرښو کې خپل ځواکونو ته د لومړی درجه احضاراتو امر کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان شغ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د خوسیمو پولو ته خپل څارونکي واستوي چې د بلتون غوښتونکو په واک دي. تر دې دوه ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پر اوکراین تور پورې کړی و چې کریمیا ته خپل کسان د تورستي بریدونو لپاره استولې دي. د روسیې دا ادعا کیف رد کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام هلمند ته ورزو د جګړو تازه حال درکو. د هلمند په گاوند کې په فراه کې هم د ازادي راډیو خبريال د جګړې په لومړی کرښه کې له ملکيانو سره شغیدل.
نو ته وګوره سړی چې خو د کور ونه ودی راشل شپې زراعت یې ګرد او راسته او پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو.
د اجرایي رئیس ویاند د عبدالله ولسمشر اشرف غنی احتمالي خبري برخلیک ټاکون کې غني
نشست ظاهر میشه، طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدیست، چون ما دو طرف هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم.
تمده چه دا خبری نن تر سرشی دا کنر چارواکی دا راپورون ردوی چه دایش پا دا ولایت که حلی زلی پیل کردی.
تروسا پوری داسې موضوع چې د ایشانو د فعالیت شروع کړی د کنر مربوطه ساحو کې تروسا پوری موږ ته کوم خاص معلومات نه دی.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو او تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د لشکرګاه په ګډون ازادي راډیو د FM په 3.5 اوریدل شي. هلمند ته مخه کوو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایې له هلمند په ټلیفون را سره ده. خبر مو ترلاسه کړی چې افغان ځواکونو د ګرمسیر ولسوالي له طالبانو نیولې ده، یعنی د دې ولسوالي مرکز نیولې. پرون افغان چارواکو په هلمند کې رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالي له مرکز پرته لدی چې جګړه وشي په شاشه ویلي. الیاس دایې څنګه د ګرمسیر ولسوالي په څه شکل باندې افغان ځواکونو نیولې ده؟ آیا د جګړې په ترڅ کې او کنه بیرته ځواکونه ورغلي دي؟
شبر صاحب سلامونه دغه زه تاسو سره خبرې کوم د ګرمچر ولسوالۍ د کښته درې شان په کومه کې چې دا دوهم او دوه بلل کیږي د افغان لور کول او سوال کرنابین د بلې تبادل کیږي البته کتر چې دا وکړه تیر ورځ تر غرمې وروسته هغه افغان لور کول چې د ولسوالۍ او امنیت کورنۍ په دنې کې و د دې ویډیو چې کله باندې نشته نو رسمي ټول د کوټمار ټول سوال ته پاتې شو د ریهم د ولسوالۍ او امنیت کمانډانې په دغه پریشګه چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې انفوز د خبر رسنۍ ته اچولې و ولې ورسته تر دوه درې کارتو چې د سیمې خلکو په والله نه وسوال د ولسوالۍ باندې کوم څه او نو ما غواړم د کوم وجود درلودي دلته ولایتي ادارې ته حال درلو یو شمراغه پولیس له څرګرګاکې نو سی یو البته د ګرنټل په شتې دی او د نورې لا پیسې لري د ملي ورته څخه د دت ور مستلی دی او ول سوالي یا ومه کومندان و د نتی دولي د چسته د حکومت بل اخر البته و ول عبد ورکم چې دغه د فټ درو شان چې ما د ول سوالي د ودانی په جنوب کې تقریبا د ول سوالي ودانی د 3 تر 4 کې موقعیت لري چې اوس پیلن و انټیری د بنګلو امریکا
دایسب د هلمند نور امنیتی وضعیت څنګه دی د افغان د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رډو ته ویل سي طالبانو ته ډیر درانه تلفات اوشته دي دی وایي سي شاوخوا تر وسو زیات طالبان مرشي او ټپین شوی دي څنګه دغه داوی تر څبري ده د منلو دي
شوارت د طالبانو د رژیم ایرام تیر ورځ اول مورځ طالبانو هم تر څو احمد بن کړی اما دغه ورسره او څوکن ارکام چې دولت په کوم تاسو په اړه کې ویلي و دا تیر ورځو په دغه کمپاینټ کې د لپاره وزارت د لیبرټی مرکزال مراد او د غرنګ د کورنل چټ وزارت مرکزال عبدالرحمن رحمان خپل د لمن ولی او د نور مسلمانو کې و کورنل چټ وزارت ویان چې د کوم کې دا ارکام حلته ملان سلام د لمن ولی د دوهیم سو طالبانو د کیکر کام چې د ورچ مرسره کارتونه مرسره د نمونه او د دې وزل څو کسانو اعتاد راځي چې د پرانسره د نړیوالو څوک څنګه پتا دا د اکان دي څوک ورکړي د ورته باندې راتګي احتمال ده چې د مرجبلې سټچ مور غاړه د مرجبلې اوس چې تاسو دې او شهید خونړي جګړه د واش پروګرام په نړیوال سوالي په خپل وروسته پر شد نړیوال سوالي ودانې سکوت وکړ ګان شمیر وسوال د امن کمانډان پر ودانې باندې راټول شو چې په دې ودانې کې د ورسوال امن کمانډان او ملي امنیت مدیر د دې ورسوالي لپاره تر په دې شدیدو جګړو سره مخ شول د مرکز نه وې تر کومک ورغی چې دې کوم کې سرتیرو او د دې د بلو رن په دور کې چې ورمو ورځ پښه مړه دي او ای بمبار وو ویل کې چې د دې د ګور کې دوار لور تر پاتې وو دي خو د سیمې خلک د ورسوال په اړه تر پات روسیا هم په هوا کې زیات بودي
د هیڅ د څه اندیشنې شته چې د هلمند ځینی مهمه لارې تړل شوې دي او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي رډو ته وویل سي د دې لارو د بندیدو لامل دوی نشي کولای چې ل جنو به ځای شو سر هتا مرسي وکړي څنګه د لارې مهمه لارې وس هم بندي دي
چې ورته د کندهار د لسکرګات د نارڅاګ د سیمې د چې دی د نیمه رئیس تړل شوی د دې سړک د پاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو د ماتل کلوب د هلمند میشت د واسو د کم میوان کلوب د غرنګ د جنرال رزق په مشري چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشري عملیات ګډه عملیات وسول چې سړی چې څه د مخکې ماده عمر زلاکر خبر وکړ هغه دا هر ډول تر مخ باندې لار په نوم مګر خاصه د خو د سرچینې خلاص شوی وایي د لارې په وجود کې راغوم تاریخ نشته کچوم د لارې پر سر شخصي منن ټول د منځ ته تللي کوم تاسو ویل بلی د لارې په اړه کې وسلام الله هم هغه موټر تاریخ دی چې کوي به تل باندې دي اما د لارې خلاصون تر سره پروت پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې د متنې په خلکا کې په دې وروستۍ کې د لاندې د بسره په څیر څه دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوي دا به ورته پوښتنه چې وګورو معلوم وکړو د ورځې په شر کې څه لار تر کومه کنه پر خلاص څه دا او ټوب په دې لار باندې تاګر تک کوي
الیاس ته یې مننه د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځای شویو کډوالو ته لومړنۍ مهمې مرستې ونه رسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند والی د کډوالو د چارو له رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمیره وضعیت پوښتنه کړې.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګات را بې ځایه سوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. عملا زموږ د سروې ټیم 3 جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکي 4 ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو بو سر د سبا څخه بیا هم درې ټیم همدغه سجریان لري چې سروي وکي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دی تاسو کافي مرستې لري چې لږ کډوالو سره مرسته وکړي؟
بلې یو مسله خدای چې دبليو پی مستره د غیر غذایی مواد او زګر څخه ولې دي کلارې نه وای باندې سوي موږ به د همدغه کورنۍ ته عجل مرستې رسولي وای او موږ هم دا یونین ایچ سی آر مشته مواد آماده کړی دي غیر غذایی مواد مو لفیره ته آماده کړی و کور دی ودان وي موږ آماده و دغه توته دا چلارې باندې دي د لارو د خلاصون لپاره مو هڅه کړې دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې سوي. د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دي چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاص شي چې دغه بیا ځاسو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې دبليو ټي یا یو ایچ سی آر نه نو بزمور سره خلک څه کوي هغه په هغه ارسه کې د ای سی ای په نامه او د ای آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومکه په نظر کې نیولې او درلود لې هغه زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی ایف او ای آر سی چې کوم ورځ دا مسله پیښه شوې ده هغه ورځ دا چې دې کار وکي و خپل کارمندانو ته اجازه نه دوه کړي چې د لشکرګاه شهر ته راو دي. اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه موسساتو د نه هماهنګي او نه کومک له وجه څخه موږ د دغه مسایلو سره پیښ شوی یو. نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو تماس نیولې جناب والی صاحب سره مو تماس نیولې دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو هر څومره موجر کړی دغه بیا ځاسو کورنۍ ته سره مرسته وکړو موږ په دغه لړۍ باندې اختاو یو هغه مسایل به موږ ته موږ د ای سی ایف سره او د ای آر سی سره چون د دی باید موږ سره په استراري حالت کې کومک کړی وای دا چې نیو کې هغه به عادي خبره دا واقع به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا ته وای چې ک لاري بند پاتې شي نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نور خلکو ژوندم ستونزمن کی فکر کوي چې تاسو
په
سرور سرچینه لري سنوري لاري چاري لري؟
بلې اوس دغه مواد دغه شپږ سو دو اتیا ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي دوی مشتوی کچيري دغه لړۍ دوام وکي او موږ بل نغدیم رسته تاسو درغواستو چې دغه شپږ سو دو اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي دا چې دوم پړاو زموږ سروي موږ سر د سبا څخه پیلو چې څومره سروي به کیږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغه ته مواد او یا نغدیم رسته آماده کړو.
په دې حال کې چې به سرحد ډاکټرانو ټولنې هم دغه خپل کار تړلې فکر کوي چې روغتيایي اسانتیاوي څنګه دي دغه تشفخانی یا روغتون نه دي کډوالو سره د ګرانې روغتيایي مرستې په برخه کې کومک کولای شي؟
طب نه دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی او په دغه حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کیږي خو بیخي او دی هم خپل خدمات محدودوي دا خو بیخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان مشته وویل چې موږ کولای شو د بې ځایه سو د لپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واسو او هغه ته خدمات
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تمه ده چې نن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقاد وکړ. د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند په راپور کې
دا ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز دوه په دوه لیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبې په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنز د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې. ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلند بل ډول وای مسلې تر دې ځایه نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مند چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرایی رئیس راپورته کړي چې د بحثونه وشي خغلی رحیمی وای دا یو برخلیک ټاکونکې او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړی او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغه به توافق وشي. د اسرائیل رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی زیاته کړه هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي دا سیسنه دي چې وورس کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې وورس مخکې اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو او په بهر کې یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوار غوی د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره د پام وړ بریا ویلرلی. د ولسمشر اشرف غنی ویان د ازادي رډیو سره په خبرو کې د خغلی عبدالله د ورستوي سرګندونو په اړه وویل:
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویې سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنی اجرات کوي.
د ولسمشر غنی ویان هم د ډاکټر عبدالله د سرګندونو په اړه ویلي چې ډیر زر به د دې موضوع په اړه جدي او مؤثر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اجرایی رئیس یو مهم لاتړي امر الله صالح خبرداري ورکړي چې کله عبدالله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت لملاتړ لاس واخلي. امر الله صالح اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په خبرو کې په ولسمشر غنی تور لګولې چې په مهمو پریکړو کې عبدالله یې خواته کړي. نو مولوی ویلي عبدالله به دا ونه سخمي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه په خپلو تازه مقالو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا مسله چړلې ده چې ولی عبدالله عبدالله په دغه حساس وخت کې پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقادونه کړی دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وروستیو لانجمنو څرګندونو په اړه په یوه تحلیلي مطلب کې د څارونکو له قوله لیکلي دي چې د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی ښایي په افغانستان کې سیاسي کړکیچ نور هم پراخ کړي. ځینو څارونکو ورځپاڼې ته ویلي ډاکټر عبدالله یوازې د ملي یووالي په حکومت کې دننه نه دی منزوي شوی، بلکې حتی خپلو پلویانو یې هم لاس ترې اخیستی. څارونکي وایي د عبدالله تندې څرګندونې په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د پرمختګ په حال کې دي دوی ته حیرانوونکې وې، ځکه حتی ده په خپله هم اعتراف وکړ چې حکومت نه دی توانېدلی د هغو سرتیرو مړي ومومي چې له یوې اونۍ راهیسې په هلمند کې طالبانو محاصره کړي. نیویارک ټایمز د سیاسي چارو د کارپو هارون میر له قوله لیکي چې وایي ښاغلی عبدالله د 2014 کال په لانجمنو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي په مرسته او ملاتړ پرمختګ وکړ، خو د نوموړي په وینا وروسته لدې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو او د واک له ویش سره یې موافقه وکړه پلویان یې ترې ناامیده شول. ښاغلی میر وایي په دې وروستیو کې د عبدالله پلویانو پر نوموړي لدې قبله انتقاد کاوه چې د ولسمشر اشرف غنی د ځینو اقداماتو په وړاندې هیڅ راز مقاومت نه کاوه. نیویارک ټایمز د هارون میر له قوله زیاتوي چې عبدالله د جمعیت کاندید و خو ویې نه شو کړی چې په سم ډول د دې ګوند استازیتوب وکړي، او د میر په وینا اوس به د هغه لپاره ډېره ناوخته او ګرانه وي چې بیا د خپلو پلویانو ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه د شنبې په ورځ د ولسمشر او اجرایه رئیس احتمالي کتنې ته د اشاره پترس کې لیکي ښاغلی عبدالله هیله مند دی چې ولسمشر به په واقعیتونو پوه شي او منطقي عمل به وکړي، ځکه لکه څرنګه چې د په خپله انتقادي وینا کې ویلي د کیک او کلچو په ورکولو سره د خلکو د غولولو وخت نور نو تیر شوی دی. اکونومیست مجله په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یو نوی په هنتون د پرانیستو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د دې په هنتون بنسټي خودونکو عزیز امیر هغه محل چې ځوان و خپل مور د هغې ناروغي له کبله له لاسه ورکړه چې علاج ممکن و، ځکه مور یې نه غوښتل چې د علاج لپاره یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي عزیز امیر چې د زړه ډاکټر دی د مورا په نوم په کابل کې د نجونو یو پوهنتون د دې لپاره جوړ کړی چې نجونې په طبي برخه کې زده کړې پکې وکړي. خبرونه لیکي مورا د افغانستان یوازینی پوهنتون دی چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی. مجله د مطلب په پای کې لیکي که څه هم افغان حکومت وایي اوس مهال د نږدې 2.5 میلیون نجونو په ګډون 8 میلیونه ماشومان او ځوانان په افغانستان کې په زده کړو بوخت دي، خو اکونومیست لیکي چې په افغاني ټولنه کې کورنۍ نجونې نه پرېږدي چې بلوغ ته رسیدو وروسته له هلکانو سره یو ځای زده کړې وکړي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دیدیم
در پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.
په کونړ کې امنیتي مسولان وایي په دې ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې نظامی فعالیتونه نه دي تر سترګو شوي، که هوا هر ځای راښکاره شي دوی په ورته د ننګرهار په څیر ځواب ورکړي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د داعش ډله چې کله په ننګرهار کې وځپل شوه د دوی ځینې وسلوال د کونړ خواته واوښتل. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د ولایت اوسیدونکو نور له جنگ جګړو او د وسلوالو ډلو له فعالیتونو په تنګ شوي او نه غواړي چې یو ځل بیا یې په کور کلي او سیمه کې جنگونه او وژنې پیل شي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې په کونړ کې د داعش وسلوالې ډلې د نظامی فعالیتونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
موږ خو د خپل سرګرو ادارو سره په تماس کې تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي. شاید څه چې البته د غواړي چې کونړ ته راشي او یاګواکي اخلي، دا چې د موږ سرګرو ادارې اوس هم په دې کوشش کې دي چې د دې موقعیت تثبیت کړي.
هغه وایي یو وخت ورته داسې راپورونه را رسیدلي وو چې د ننګرهار له لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ د داعشانو یو شمیر غړي د خپل کورنۍ سر یو ځای د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمته راغلي. د امنی قومندانۍ مرستیال وایي که هر ځای کې د داعش په ګډون هر وسلواله مخالفه ډله سر راپور تکړي دوی به یې د ننګرهار په څیر وځپي.
کچېره موږ په د باندې پوسو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي، نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامی قطعات چې دلته وزور لري په یو همغږي سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنگر کې ځواب ورکړو.
څو ورځې وړاندې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې نور به وسلوالو ډلو ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په کونړ کې امنیتي مسولین په داسې حال کې یاد خبرې کوي چې 13 ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې سخت ماتې خوړلې او اوسې د ځان ساتنې لپاره کونړ ته مخه کړې ده. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ د قومندان د دعوې په اړه څه نه دی ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له حکومت هیله کوي چې د جګړې له عمله له بي ځای شوی سره کومک وکړي. محمد قاسم ځواک هم په خپل اس ام اس کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په هلمند کې نږدې 1500 کورنۍ بې ځایه شوې دي او وضعیت خراب دی. عرفان له کندهار لیکي د میرویس روغتون نظافت ته پاملرنه نه کیږي او ډاکټران په ناروغانو پسې سم نه ګرځي. دی بیا هیله لري چې دا ستونزه هواره شي او له چارواکو غواړي چې جدي توجه ورته وکړي. میرام شاله ګیلانه لیکي لاغو سرتیرو مننه کوم چې د لارو د خلاصېدو لپاره زیار باسي. فتانه عثماني او اقرا عثماني له زابل لیکي چې په هلمند کې چارواکي د طالبانو د تلفاتو په برخه کې مبالغه کوي. ولی جان له غزنی لیکي د هلمند والی وایي چې 200 طالبان وژل دي. دا څومره طالبان دي؟ البته د هلمند والی نه دی ویلي چې 200 طالبان وژل شوي دي. دی وایي چې د طالبانو تلفات دومره ته رسیدلي دي، یعنی زخمیان او مړي دواړه دومره ته رسیدلي دي. عبید الله له کابل لیکلي دي هیله ده چې د ډاکټر عبدالله و شفنی ترمنځ نن د خبرو په ترڅ کې ستونزې هواري شي او کوم اختلافات چې دي هغه یو اړخ ته شي. قاسم بیا له کابل لیکلي دي چې د اجرایي رئیس او د ولسمشر ترمنځ اصلا اختلافات ډیر جدي نه دي او که چیرته جدي وي ولسمشر باید پریکړه وکړي. اتنیمی بجشت وی لند خبرونه لقسیم سولم التسخاور.
د هلمند والی حیات الله حیات وای چې د ناوی ولسوالۍ مرکز کې دولتي ودانۍ له وسلوالو تصفیه کړې او دا محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبري اژانس ته تایید کړې. طالبانو غشپش پاکستانیان خوشی کړی دی چې هلیکوپټر اونۍ مخکې د لوګر ولایت په اسره ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نوو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل سوی دی چې ورسره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمیره چې چارواکو تایید کړې 1900 تنو ته ورسېده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي.
د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې 1300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیات کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبريال احمد شاه فطرت دغه ولسوالۍ ته سفر کړی او په دې اړه یو تفصيلي راپور چمتو کړی.
د فراه پشترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه د خوست دلته یوازې د ډز او توپونو ژغونه اوریدل کیږي. د پشترود ولسوالۍ پر لورې چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کیږي، خو موږ خپل تاک ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نه شو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسیدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اوریدل کیږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناکو. د دوکین او گجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې دوه درې تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
د مسلمانان بار شوي دي، د څوک نشته وای نشته موږ په نه خبر
پرسونل شما جا به جا است ته خونه ما
جایی که پرسونل راحت بود
نه تو نشته تا به الان ما نرفتی اما اینا دیده
تو اج سبالان خو د زندگی بیزار وای نو ته وګورې سره چې خو د کور و نه وزي راشل شپې زراعت یې ګرځو راسته سو پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو ګرځم کاخري مو د پلوړو وسو د راځي چې ته دی سو
د افغان سرتیرو ترڅنګ دولت پوستوال مخالفان هم په ډیر کورونه کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده نن د جګړې او چاڼیز عملیاتو ولسم ورځ د خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالی بولي د فرا امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کیږي خو دا جنگ لږ زمانګیر ده هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي په فرا ولایت کې دوم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه تر اتیا زیات د دولت لوستوال مخالفان وژلي دي
87 نفر دښمن کشته شده او 120 نفر دښمن تلفات داشت بدون عملیات بسیار وسیع که ما دیروز از شب یک قسمت از گچکین تصحیح و تلاشی کردیم
لبلی خو بیا دولت واستوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمر عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویل چې په ترڅ کې ترافی زیات افغان سرتیری وژل دي خو امنیتي چارواکي بیا دا خبر نه مننه کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایون څخه بيځای شوی دي بيځای شوی کسان کلیوي خو د جګړې د شکیل غواړي چې د جګړې د ژر پاته ورسوي خو لبلی خو بیا اړین مرسته هم اړتیا لري د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورونو سره عاجل مرستې ترسره شي
ابتدایي کومکونه وسي دغو مواشي د دغو مالونه دغو کورونه ټول پاتې شوي دي چې موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نشي
د فراه ولایت پر شور ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غیږ کې سوځي تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده دا چې کله به د پشور ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وړاندې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د برازیل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان درې لوبغاړو نه یوازې کوم مډال ترلاسه نه کړ بلکې د لوبو په لومړیو پړاوونو کې اوټ شول خو د امریکا د متحده ایالاتونو نوم سش کال د مډالونو د ګټونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چین او جاپان په وار سره په دوهم او دریم مقام کې دي راځي وګورو د اولمپیک مډال هغه څه چې افغانستان سش کال ترې محروم دی د نړۍ د بیلابیرو هیوادونو لپاره څه معنا لري احمد تکل درته وایي چې دا مډال هغه کسانو ته چې ګټي په خپلو هیوادونو کې کوم امتیازونه ور په برخه کوي
د پښتنې ته چې د اولمپیک د مډال ګټونکو پر ویاړ سربېره نور څه ترلاسه کوي ځواب ویل یو څه ګران دی ځکه دا امتیازونه په ټولو هیوادونو کې یو شان نه دي هغه ورزشکارانو ته چې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې مډال ګټي عموما نقدي امتیازات ورکول کیږي خو اندازې په هر هیواد کې توپیر لري د مثال په ډول په جرمني کې هر ورزشکار ته چې د اولمپیک د سرو زرو مډال وګټي 40000 یورو جایزه ورکوي په امریکا کې د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو د مډال په بدل کې 25000 ډالر ورکول کیږي او امریکایي لامبوزن مایکل فیلیپس ځکه ډیر نیک مرغ دی چې تر دې دمه د سرو زرو 22 مډالونه ګټلی او وایي چې نور ته هم سترګې په لار دی خو پوهیږي چې د اولمپیک د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته تر ټولو زیات مالی امتیاز داسې یو هیواد ورکوي چې نه کوم ابرځواک دی او نه اقتصاد د نړۍ له شتمنو هیوادونو سره مقایسه کیږي د هیواد آذربایجان دی د فرانسوي رسپانې لیفیګارو د راپور له مخې د آذربایجان دولت د سرو زرو د هر مډال ګټونکو ته 4.5 لک یورو جایزه ورکوي ځینې هیوادونه د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته د نغدو پیسو ورکول مناسب کار نه ګڼي ځکه نظر یې دا دی چې دا ورزشکاران له یوې خوا له اقتصادي پلوه ښه ژوند لري او له بلې خوا دا نظریه هم شته چې د اولمپیک د مډال ارزښت په پیسو نشي اندازه کېدلی په ایران کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکو ته د سرو زرو یو بوټ چې ارزښت یې د 25,000 ډالرو ترمنځ دی او د سرو زرو 300 سکې چې هر یو یې 300 یورو ارزښت لري جایزه ورکول کیږي. په برتانیا کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکو ته د نغدو پیسو ترڅنګ دا ویاړ هم ورکول کیږي چې پر پوستي ټکټونو یې تصویر چاپیږي، هغه امتیاز چې د ملکې لپاره ځانګړی دی. خای منلی یو څه ګران وي، خو په یونان کې د اولمپیک د سرو زرو د یو مډال ګټونکو ته د جایزې په توګه یو خر هم ورکړل شوی. په 1896 کال کې سپیریډون لویس د ماراتون منډو د سرو زرو مډال وګاټه او د خپل غوښتنې له مخې د کراچۍ یو خارې د ډالۍ په توګه ترلاسه کړ. د سپیریډون دا غوښتنه ښایي ډېره خندونکې ښکاره شي، خو 160 کاله مخکې یو په زړه پورې او مناسبه جایزه وه، ځکه دې ورزشکار په عین حال کې دوه نورې دندې هم درلودې، هم شپون وو او هم سقاو. نو یو سقاو ته تر دې بله ښه ډالۍ به څه وای؟
آزادی او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې می ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د دې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې ما، او باید وایم چې د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه راستلی. لومړی به دا پیغامونه واورو چې دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم، زه اټکم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي، د لوګر ول دي اندر پولیس ولای کې چې د تورمخې پنجابي کوم چرلکه ناشته کړی و، هغه دا وجه دادو علت دا و چې دا روسیې ته نه روانه، په ننګرهار کې د ایشته درون ته لپاس و وختن ها تورمخې پنجابۍ غواړي د درې ورځې کې دا چرلکه راځي د لوګر په اذر کې دي، د دایښ مشران رېوري دایښ ته نوی اكمالات کې وی غواړي چې په اذر کې ورته ځای جوړ کړي. دا د پیخره منځ شه دا روغ وایي، دا د ترخګر د اكمالات چرلکه دي.
السلام علیکم، ازادې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کوي. ګراندې کوم محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوې دي؟ خنوی پوسټې نه جنگ ورو بکی لګیدلی، طالبان لګیدلی، هیڅ راپور نشته. آل چاته زیان ورسېږي؟ کوم جنگ وشي؟ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي؟ چا راغوان اوریدو؟ زه غواړم چې د ازاده رادیو ته د زاده یو بل سوال د سرحد نه کوم راپور چي ازادې ولسوالۍ مکمل راپور ازادې رادیو ته زه ورسوم. د ازادې رادیو د لارې ټول خلک په دې پوښتنه.
السلام علیکم، دا څنګه نظامی تړون دی؟ د امریکای چې موږ سره ستراتیژي تړون نیم ځکړې دی، هغه کې داسې ویل شوی چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساتنې نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګولین تاسو سره په تماس یم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشر شي. زموږ د عوامو او غریبو افغانانو د خلکو لپاره دا درخواست دی، د ازادۍ رادیو ته چې زموږ د پیغام نشر شي، چې افغانستان د دولت او د حکومت ته په دې اړه چې زموږ په کال کې په سلونو په زرګونو موږ فارغان کیږو، د 12 او د 14 او د 14 نه د دوی هیڅ کار او وظیفې نشته چې دوی په کومه وظیفه یا دنده باندې ودرېږي. څنګه بیا قصه ګرځي او د ټاکو څخه په خپل باندې 12 نه فارغ شوم؟ دا نه تنظیم کال دی چې زه په خپل د ټاکې د دیالوګ مزورې چې ګرځم کار کوم نشته. د دولت انتقاد وانه تا ختم لري چې دغه شان د خلکو په کار وګمارل شي او د خلکو له وظیفې او کار او دنده وته وسلاري. د پاکستان حکومت سره جګړه ولګول شنه حقیقتونه ولا د زیر ازي خو تشکيري ولا نه پیږي هم تشکيري ولا سړي تاسو کوټونه دغه شان مشکل دي. 15,000 او 16,000 افغاني زمونږ د وسیلې کېږي چې دغه څه کوي بیکاره به کس یو کار کوي نو شه دولت نه زمونږ دا غوښتنه ده او دا هم تقاضا ده چې موږ له بعض ملکونو داسې یو پروګرام جوړ کړي زیره لخلاص کړي د نور ملکونو نه چې پاکستان او نور ملکونه زرګونو خلک لکونو خلک روان دي بار ممالکو ته او هلته ژوندونه او کسبونه خپل کاروبار روان کړي دي پردي ملک او د پردي ملکونو د مشتاقۍ نه خلاص دي. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه چې زمونږ د ځوانانو د کار زمینه او د کار اصول برابر شي. وسلام الله خوشحاله آباد لره.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ شریف خانم زامل ولایت نه پیغام تاسو کړل نو بل شهروال چې دا شهروال باید په بازار په شهر کې ګرځیدل او په ټول شهروال په کورونو باندې ګرځیدل او اوس مو چوک ده یو چوک ورو هغه دا واسه ولاړ تر هغه هغه چوک چې په اول د دوا کال کې ورو ولاړ دی چوک نه جوړیږي څومره دا وشته نو مثلا
السلام علیکم لوگر ولایت حکومت تیرہ چت لوگا کے ناخوا او طالبان اصطلاح شیرین کے نام دا افغانی طالبان نے دی دا کل غرون ہے پاکستان کی دی پاکستان کو بڑا دیری کیوں سی دی پاکستان پر طالبان جانے خوش شمشتو پا دگا جی کیوں سی او دی پاکستان ایانو کی وائی افغانی تریاں دا خلق زاد سر بوندی دا خلق تو سر پاکستان دی او پاکستان دی افغانانو ملاماتیان نو رچی
السلام علیکم
مهاجرین ته نمبر معلوم دي هر ماجر د موږ سرپناه ځای نه لرو هر ماجر د خپل ولایت ورکی ګوسبندره د مهاجرینو یو سرګوټی ده دا غاصبینو غصب کو او د کابل ولایت ارزنکما د ګوسبندره اوتوای د مهاجرینو سرګوټی د مهاجرینو په نوم سرګوټی ده د مهاجرینو وزیر نه هنه کیږي چې د مهاجرینو ته تصفیه کی. والسلام احترام.
بلی السلام علیکم زه به کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه ولی خبرې کوم وروره زموږ د کندهار ولایت د میوان ولسوالی کې وروره د غنن دوه دریم ورځ ده چې وسن دا دی زمانہ وساته بجې دی اتمن بجې دی د سار د دا وز د توس بیا د سار پر وروره څنګه دې کشپړ دې کډرلو سپری دا لوی دې سی ټوپنه دې غورځولې دې وروره زموږ په کورو کې مشلې وروره د زموږ سال دې تاسو دې زموږ په البني یو رحم یو دغه نه کوي زموږ د مرده د افغانستان خلک یو کده بل ځای خلک دې ازادي راګیو د کارکونکو سیمه دا ګیله د بل هیڅ ګیله زنه جن لرم دا ګیله مې چې ما پیغامونه در سره زموږ پیغامونه نه نشریه او د کومندان صاحب حجاج رازق صاحب سیمه دا ایله وارزو ده د میوند رسالی کې د ګچکاری زالو قرارګا ده د ملي اردو قرارګا ده دا د ونه راغورځي په ځمج په خدای سره قسم کې زموږ کورو سره چک پر سوی دی ولکه په خاص چک پر سوی دی دا وس سال دی وروه دا وس پر مور بن سال دی د جنگ خو ته نه غور دی جنگ خو از مرسل د شپږ کیلومتره خو ته مرز د جنگ خو ته نه غور دی طالبان خو ته نه غور دی پرولس بن را غور دی کز مرز دا غالي نه مرته وای شي او دی دا غس یا و کورونا را خالي کی وروه پاجزو کی مرش په بل ورځ دی دا نه اجزه زخمیان کی مرز ولا کړه دا او چې ورغلی وای چې مزه نه اجزه را استلی وای دا کوروس مزه ولي وای دا ډاکټر یو کلینیک او هسپتال ته
ڈاکٹر حکمت اللہ سیلاب چمن کی دا مند ولایت پلین کی ہم کہ والا مدو سے تیرے سند کر رہے مجھ ہلمند کی برحال امنیت کی کہ بے امنیت عمر خراب ہوئی کہ دیکھے نقوال نامنی بلا کا کلی کرونو و سمنو کی مسلمانان سڑی کی باری او یونی سے دلو ویل جانی اور د بلې سات پر سات غړي پر غړي یا دی او دوم و غل دې دا چې خپلونه کوم تو خپا دې یا هغه هیل ارزوګان لري چې په وختان ورور دې او د یو عام فرد په خپلانې دا وښنه وکړم چې ورونه ورته د ټول ورور ولې ارامي تاسو کله ده.
سلام علیکم احترامات ازادی ریڈیو اوریدونکو لکه دروان کارکونکو ته وایم سایل سیناره غلیم ده هلمند ولایت نه ټلیفون لیکم ازادی ریڈیو ته دا پیغام پریږدم چې د هلمند جګړه د هلمند کی طرفه وګورئ تاسو کارمن صاحب مهرباني وکړه تاسو وګورئ په هلمند کې دمر چرګان په ورځ کې ولا کا لګیږي لکه کوم چې تاسو سربازان ځل کیږي او یا هم تامل کې وګړي وځل کیږي دمر دمر چرګان په هلمند ولایت کې نه لګیږي لکه کوم چې نن ورځ د ور په جګړه کې موږ یې وادواله
وطنوال سوزي يا وشل كيش د المن جګړه چې دور ورجان زما لخت شهر یا لوړ پول چارواکي اور د المن جګړه چې هغه چې اسی پر دې جګړه پر مسته په ولسه ده یو سر پر خبري غواړي دومره ځواک دومره تکه چې المن پر غلي دي سر پر خبري نه سر رهبري نه لري نور مشکته وخت نه سم ده لا په مان صبر دي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کولی دن که موږ به اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب سره د پیسو حساب ونکو موږ به د یلمن هغه حساب سره کوم حساب په واکداري او ستاسو په مشرۍ او ستاسو بچی کې څو نه مونږ کې ستاسو ونیو سوړي پر دې باندې موږ راپورته سو چار وخت یې ستاسو د بچی یې سره خیر سره بیا به موږ راپورته سو په زرها او خلک مونږ ته ودرېږو چې دا مونږ کې وخت د کرزی صاحب په بچی کې نه ونیو سوړي سلاسه نه وته دي راسته سلاسه وته دي د دې حساب موږ سره وکړو. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ دوستانو تر ډیره که هم په نورو مواردو کې هم خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې وي له موږ سره، ولې تر ډیره د هلمند د جګړې په اړه پیغامونه مدرلودل. په همدې اړه راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی هغه څرګندونې واورو چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې کړې دي.
اول خو زمونږ عملیاتونه او زمونږ تلاشونه ډیر شوي دي، ډیر زیات شوي او څو ساحه کې متاثر مخه وایل عملیاتونه زیات دي. دا چې ولې طالبان هم هلمند توجه کړې دغه دلایل کاملا واضح دي. یو خدا دی چې دوی هغه مشکلات چې لري خاصتاً چې خپل رهبر یې لاسه ورکړی سږ کال او نور هغه تلفات چې دوی لیدلی دي په مختلفو سیمو کې په کندوز کې مثلا یا په نورو ولایتونو کې، دوی غواړي چې په یو رقم وښیي چې مونږ رهبري لرو او مونږ منسجم یو او خاصتاً د مواد مخدر او هغه منابع دي چې په هلمند کې د مخدراتو څخه لاسته راوړي او دوی جنگ تمویل دي. بل خواشینی سره چې دوی سره نور بهرني تروریستان هم شته، هغه کسان دي چې د ختنه د ډیورنډ کرخ نه دی خوارزی او د دې سره یو ځای دي. هغه منطقي تورستي ګروپونه د دې سره یو ځای دي، حملاسي دي او دوی ته شاید نه خلک ورسره نور هم زیات شوی خو د لایل ستا هم از مونږه تلاشونه هم لا زیات شوی. دا چې په څومره وخت کې به دا سایه تصفیه شي یا خطر لري شي هغه نو اوس نسم وایلی تاسو ته، اما خلکو ته مهمه دا ده چې د حکومت او د امنیتي ځواکونو اقداماتو پر اساس باندې دوی مطمئن سي او وګوري چې حکومت دوی ته پام کوي. یعنی دا یوازې نه دی چې نور خلک راځي په رسنیو کې خبرې کوي او وایي چې پام نه کیږي او هلمند ته او یا توجه نشته او یا حکومت ضعیف دی او امنیتي ځواکونه نشي کولی. زه فکر کوم مونږ فکر کوو چې دغه موارد چې اوس مطرح کیږي دا ډېر ښه موقع دی نه دی چې مطرح دي سي. حکومت توجه کوي، حکومت شپه ورځ هلمند لپاره توجه کړی او کوي او خاصتاً اوس غواړي د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته. اما زموږ هیله دا ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي، ملاتړ دي وکړي او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي په امنیتي ځواکونو کې دي او هغوی خپل ځان قرباني تر څو هلمند وساتي، د وطن وساتي، د هغوی نه باید قدردانی وشي. او په دغه سی وخت کې چې هغوی په ډېر سخت جګړې کې خیل دي، د هغوی انتقاد کول، د هغوی نه هغوی ته مختلف نظرات په غوږ کې رسول مناسب وخت نه دی. نو توجه شته، ان شاء الله زموږ ټول امیدواري دا ده او هغه قوت مو چې استولې چې ژر تر ژره طالبان هلته په مختلفو سیمو کې د مات سره مخ شي. تر اوسه مخ شوي هم دي، په ناوي کې مخ شول، په مرجی کې سره په سنگین کې، په ناوي کې، په نادلي کې. نو زمونږ امنیتي ځواکونه مختزي مخ په وړاندې. نو په دغه سي حالت کې د خلکو ملاتړ د هغه سیاسون او هغه وکیل صاحبان چې کله کله دوی د په نظامی برنامو باندې انتقاد کوي هغه ته دا پکار دی چې د خپل امنیتي ځواکونو سره اوس ودرېږي. هغه وخت چې به ټول سره یو ځای ودرېږو او بیا به وروسته انتقادونه کوو چې ولې یو عسکر ته دا نه رسېدلی، هغه نه رسېدلی، او یا بیا سیاسي مسایل مطرح کړو. نو مهمه ده چې سیاسي مسایل د امنیتي ځواکونو سره بیل کړو او خپل ټول کوشش پر دې کړو چې دغه قربانیان چې دوی ورکوي دوی سره څنګه تر څنګه ودرې او کم خکار کولې سو هغه وکړو. نو دا د انتقاد او دا د هغه وخت نه دی چې هر امنیتی پلان دی باید انتقاد شي او دې ته نیوکه وکړو چې دا پلان سم نه او دا پلان سم نه. جګړه اسانه کار نه دی، موږ د خطرناک تروریستي ډلو سره مخامخ یو او ضرورت لرو تر څو خلک مضمونه ملاتړ وکړي، سیاسیون مضمونه ملاتړ وکړي او په یو غږ د دغه دښمن پر وړاندې ودرېږو او خپل ځان سپار کړو تر څو هیواد وساتو.
خدرمن اوریدونکو، د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هلمند د جګړې په اړه د پنځم به پورز په کابل کې په وی خبري ناسه کې سرګندونه کولی. دغه شان زموږ همکار نجیبې زمان په همدی اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان محمد رادمنش سره هم مرکه کړي چې دغه مرکه به هم واورو چې خاغلی رادمنش د هلمند د جګړې په اړه نجیب زمان ته څه ویلي دي.
په هلمند کې سلور ارخ کې د مونږ عملیات روانه ده، یعنی په ستنګین، ګریشک، نوه، همدارنګه په نادعلي ساحو کې او د مونږ قطعات په ډېر ښه توګه خپل عملیات سرته رسوي. مګر دا چې تاسو وایئ چې نوه دښمن نیولی و، د مونږ قوتونه هلته وو، د ملي ځواکونو او د دښمن په منځ کې جګړه روانه وه، مګر نو ولسوالی د دښمن لاسته نو ورغلی او اوس هم د مونږ په لاس کې ده.
لشکرګاه شهر ویل کې د راپور نه موجود و چې هلته مخالفین ډیر ورنږدې سوي دي او امکان لري چې دغه ونیسي. د تجهیزاتو د کموالی په اړه هم شکایتونه موجود و. اوس ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته تجهیزات انتقال سوي دي نه دي، هغه اوس هم دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کڅنګ دي
کله سي جنگ په چانګیر او د ناویش او خاک روانه و، د مون قطارونه د شوراب نه لشکرګاه ته ورسیده. کله سي ټول قطعات په خط تعرضي کې ورسیده، د مونږ لوجستیک قطعات هم هلته راټول شو او په ټولو ارخونو کې مهمات ټولو ته تقسیم کړل، دا مشکلات حل شو. نو
په هلمند کې د ځمکني ځواکونو تر څنګ د هوایی عملیاتو ملاتړ هم سته که نسته؟ او که چیرې هوایی عملیات کېږي څومره موثریت لري، څومره ګټور دي د دښمن په مقابل کې؟
جنگ که تاسی خبر یاسته سی هوایی قوتونه ده اساسی سیرس پتوگه خپل مسئولیت ادا کیه او ده از مکنه قوه پدر پیچیدله یا ده جغرافیایی مشکلات نه ضرورت لرسی باید حمایشی او ده قوه هوایی ده سی هم حمایه که او هم ده دشمن پزال بانده خپل عملیات سر پرسی. یقینا که هوایی قوتونه منصر همکاری در روده او ده همکاری پا دیر خطوگه سر تا ورسیدل او دشمن پشاتم بول سویده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو چې د هلمند د جګړې په اړه یې موږ د همکارې نجیب زمان پوښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم یو څو پیغامونه نور اورو، واورو چې دوستانو په پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم، زه اټکم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړي دي، د لوګر ولدي اندرې پولیس والے کې چې د تورمخې پنجابي کوم چرلکه ناست کړي وا، هغه دا وجه دا دو ایلتی دا و چې دا روسیه ته نه روانه. په ننګرهار کې د ایست درون ته لپاس و وختن خان تر مخه پنجپای غواړي د درې ورځې کې اجازه ته چورلک راځي. د لوګر په اذر کې د دایښ مسران رېوري د ایست نه وی اكمالات کې وی غواړي چې په اذر کې ورته ځای جوړ کړي. دا د پیخره منځ شه دا روغ وایي، دا د ترخګر د اكمالات چورلک دي.
السلام علیکم، ازاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې هېډ وړاندې کوم. محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوې دي؟ خنوی پوسټې نه جنگ ورو بکی لګیدلې، طالبان لګیدلې، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې زیان ورسېږي کوم جنگ وشي، راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چې راغوان اورېدو. زه غواړم چې د ازاده رادیو ته د زاده یو بل سوال دی، سرحد نه کوم راپور چې ازاده ولسوالی مکمل راپور ازاده رادیو ته زه ورسوم، د ازاده رادیو د لارې ټول خلک په دې پوش.
السلام علیکم، دا څنګه نظامی تړون دی؟ د امریکې چې موږ سره ستراتیژي تړون امضا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساسو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي طالب راځي دوی څنګه عملیات نه کوي؟ والسلام.
قدر من اوریدونکو دا وا د ازادي اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو اوریدله تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارمه. خو پتلو تلو کې خبره غدا چې هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارم. خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازې